په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې زوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د زهرو کاروان 19 پروګرام یې هم دویمه نیمایی کې اوریدلی سئ. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د غویي اثور 15 د اپریل 4 خبرونه په خبرونو پیلوو. سره له دې چې د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې له خپلې خاورې په زوره نه باسي، دا لړۍ بیا هم روانه ده او د رسمي شمیرو له مخې چې پرون خپره سوه د اپریل له 14 تر 22 وزره او 140 نور افغانان هم له پاکستان افغانستان ته ایستل سوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ چې تر اوسه نږدې 15,30,000 افغانان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د مالیزیا د حکومت یوه پلاوي په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماتانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د مالیزیا د پلاوي یوې غړي داتو شازلینا وویل مالیزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماتانو ته لنډمهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورینو لپاره د محاسبې او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه، او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د مالیزیا د بهرنیو چارو، کورونیو چارو او دفاع وزارت همداراز د صدراعظم د سلاکارانو په شمول پلاوي نن کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس ژغ راډیو خبریال احسان الله تسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف سول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی، پکې راغلي چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او له ښځینه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به د جرمنی له صدر اعظم اولاف شول سره نن پر امنیتی او دفاعي چارو خبري وکړي. ریشی سوناک 3 میاشتې مخکې د بریتانیا صدر اعظم سو او له صدرات را وروسته د برلین ته لومړی رسمي سفر دی. اټکل کیږي چې دوی به تر ډیره د اوکراین پر مسالې تمرکز وکړي او په اروپا کې به د ناتو د هوایي دفاع د پیاوړتیا پر مسالې وغږیږي. د روسیې د سمولینسک سیمې چارواکي واسیلی انوخین نن په ټلګرام کې لیکلي چې د دوی د سیمې د تیلو او انرژي پر تاسیساتو د اوکراینی بې پیلوټ الوتکو د برید له کبله اور لګیدلی دی. انوخین زیاتوي چې تلفات نه دي اوښتي او اور د بیړنیو چارو ادارې کارکوونکی مړ کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې منځلوبه یا کوارټر فاینل 2-1 په وړاندې تاجکستان ته وبایلله. دا سیالي چې نن د کابل پر وخت 12:30 په تایلند کې پیل شوې وه، تاجکستان د لوبې تر پایه 2 او افغانستان 1 ګول ترسره کړ. دا لومړی ځل و چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د کوارټر فاینل پړاو ته رسېدلی و. د یادونې وړ ده چې په دې جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بشپړ سو او نړیوال جام ته د رسېدو هیلې هم نیمګړې پاتې سوې. خبرونه مو د څلور بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څلور دقیقې سوې. د دې خبرونه د راپورونو د معرفي برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
په بل راپور کې اوري چې د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو او نجونو پر مسلې په کابل کې خبرې کړي. د میدان وردګ د چاک ولسوالۍ اوسیدونکي د چارواکو د نه پاملرنې له کبله مجبور سوي چې خپل سړک په خپله جوړ کړي.
هغلته به م د کابله یوه بجۍ راوړل، زه تیوم کراچۍ ور واستل. یوه په کراچۍ کې به دراز یو ځای به هلته پیټي ترس کول وي، دا بل ځای به څخله شوه څخله شوه وینې.
په ازبکستان کې د اداري فساد په باب هم راپور خپروي چې د ولسمشر په کورنۍ پورې یو تړلی شرکت پکې داخل بلل سوی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي.
در دې دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. دا څرګندونې پرون په دې شورا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسیتي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ سوي آزاد بحث کې د یو شمېر هیوادونو لخوا مطرح سوي. په دې غونډه کې له امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د څېړنې او هر څه ژر د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه هم سوې ده. دا هم تفصیل
د امنیت شورا یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د طالبانو حکومت روان چلند سیستماتیک تبعیض بولي او وایي دا ډول کړنې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د امنیت شورا په پرونی آزاد بحث کې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي او جنسي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوی و، د یو شمېر هیوادونو اساسو له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو عمل د نه منلو وړ وباله او زیاته کړه. دا وضعیت له ټولیز ژوند د ښځو ګوښه کول دي. طالبانو که څام په دې اړه تازه خبرګون نه دی خودلې، خو له دې وړاندې تل په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. خو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په جګړه کې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرامیلا پاتن په افغانستان کې نجونو او ښځو سره د طالبانو کړنو ته په اشاره وویل:
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
نوموړی په جګړو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې روان اپریل میاشت کې د امنیت شورا مشر او د مالټا مرسیال صدر اعظم کریس فرن هم خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو ښځو سره سیستماتیک او د جنسیت پر بنسټ روان تاوتریخوالی او تبعیض وغانده. د دارفورد د ښځو د عمل ګروپ بنسټ مشر نعمت احمدي بیا د هر څه په دې هیواد کې د تیرو جګړو پایله وبلله چې لقولی اوسې افغان نجونې او ښځې بیا پرې کوي. خو په امنیت شورا کې د لختنشتاین استاد کریستین ویناویزر له دې شورا وغوښتل چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول په افغانستان کلنجونو او خوځو سره د روان وضعیت څرګندونه وکړي. هغه له افغان جنو او خوځو سره د طالبانو چلند ظالمانه، د نړیوالو قوانینو خلاف او د نه منلو وړ وباله او ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساسي د هر ضرر ټاکلو غوښتنه وکړه.
موږ په دې شورا کې کوو چې د افغانستان وضعیت په دقت وڅاري او د سرمنشي لخوا د بشري حقوقو او د بنسټیزو ازادیو د ساتنې په موخه د خپلواکۍ ارزونې د سپارښتنو د پلي کولو د ملاتړ لپاره د ځانګړي استازي د ګراندي ګمارنې هیله کوو.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پرون د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت د خپلو نجونو او ښځو سره د تبعیض چلند او تاوتریخوالي پرده پورته کړه. د دې راپور په یو برخه کې دا هم راغلی و چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې له نوي زنداني شوي او مېرمنو یې شپاړس تنه پر دوی له جنسي تېري وروسته امیندواري شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون خو د وی ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبان په دې راپور کې په زندانونو کې په خوځو د جنسي تیری او امیندواري د اپاړه لا څه نه دی ویلي.
په مردل چې د امنیت شورا څو غړي هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې پر سیستماتیک تبعیض اندېښنه وشوده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیر او د اسلامي همکاري سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر مسئلې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیر رافایلا یو د سپر خپل ایکسپانډ لیکلی چې د افغان میرمنو ژغ باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي محور وي. د بده اصل کې د چې د دې اونۍ له پایله کابل ته د اسلامي همکاري سازمان مرستیال په مشرۍ یو پلاوی په خپل سفر کې د طالبانو حکومت له بیلابیلو چارواکو سره ورته موضوعات مطرح کړي. فیروزه عزیزی نور حال راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شاز دفیری رافایل ایوجس او د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی چې یو شمېر ښځې هم پکې شامل دي، پرون سه شنبه په کابل کې په یوه ګډه ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو او انجنونو پر زده کړو خبرې اترې کړې دي. میرمن ایوجس په خپل اکسپانډ لیکلي چې د افغان میرمنو غږ یعنی غوښتنې باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي برخه وي. رافایل ایوجس همدارس لیکلي چې دوی په خپلو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه هم بحث درلود. دا په داسې حال کې ده چې د دې اونۍ لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقوقو په ورکړې هم ټینګار کړای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ښځو حقونه تضمین کړی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې کنړیوال په دې برخه کې خپل هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي، پر ښځو به د طالبانو بندیزونه لمانځه یوړل سي. د پوهنتون محصله او د کابل ښار اوسیدونکې فهیمه دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې نړیوال خپل هڅو ته دوام ورکړي او د افغان نجونو ملاتړ وسیږي، نو هم به اسلامي امارات تاسو هوډ وکړي چې دا افغان نجونې یوازې نه دي، او د دوی تر څنګ لوی سازمانونه ولاړ دي. او ډېر ژر به دغه محدودیتونه چې د ښځو په وړاندې باندې تایید کړي دي، او دغه محدودیتونه به لرې کړل دي. او که چېرې دغه فشارونه یو څه نور هم زیات شي، نو خامخا به ګټه ورته تمام شي.
بلخوا د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال وایي د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان په ګډون اسلامي هیوادونه کولای سي طالبانو ته پر افغان ښځو د بندیزونو په لرې کولو تر ټولو ښه قناعت ورکړي، ځکه په خبره یې طالبانو د اسلامي احکامو او افغاني ارزښتونو په پلمه افغان میرمنې له بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي.
دغه مسلې ته چې خصوصا طالبان دغه د اسلام په بهانه او د کلتور په بهانه ښځې د تعلیم څخه محروم کړي دي، دغه د اسلامي هیوادونو ټینګار دا مسلې ته هم اشاره کوي چې وګوري د ښځو د تعلیم مسله د اسلام او د دین د ارشاداتو سره هیڅ په ټکر کې نه ده. او موږ ګورو چې تقریبا په دنیا کې څلوېښت اسلامي هیوادونو کې نجونې تعلیم کوي، ښځې کار کوي.
طالبانو په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي، او پر ډیری ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. که څه هم د طالبانو د پرېکړې او پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لوري غندل شوي دي، او له طالبانو غوښتل شوي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه دی ښودلی، او دا یې د افغانستان
کورنۍ مسله بللې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبان ورځ تر بلې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه لګوي او له عامه ژوند د هغوی د حذف کولو په لټه کې دي. سپی ولا ستانګزی او نور جزیات.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبر کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي: په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراً هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړ توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپل سری نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجه او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي: د هزاره، ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي، او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او تریتم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقونو څار سازمان په ګډون د بشري حقونو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي، او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له زورونو او ظالمانه، غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربېره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
د نجونو د زده کړو د زندانی فعال احمد فهیم عظیمی خپلوان وایي چې په زندان کې د هغه رواني وضعیت سم نه دی او باید ژر تر ژره خوشې شي. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
ورسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهانو ډلې په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقوقو او انجونو د تعلیم د مدافعینو د ازادي دوه ټینګار کړی، د انجونو د تعلیم د حقوقو مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان د نوموړي د روحي او رواني وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. د عظیمی یو خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوړي راپور کې نوم ذکر سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه یعنی فهیم عظیمی په زندان کې سم روحي او رواني وضعیت نه لري. چې په یو بیبرخلیک حال کې د کابل ولایت پیسناف محکمه کې ده. د ازادۍ یاد چې په اړه به یڅ پریکړه کیږي تر اوسه هم څه معلومات نشته. اوس موږ غوښتنه لرو چې د عزت زړه له بند آزاد کړل شي.
آزاد شوه.
دا هغه اندېښنه او غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو د ډلې لوري هم په یو بیان کې خبره شوې ده. د ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې زده کړو ته لاسرسی بنسټیز حق دی او کوم کسان چې په دې لاره کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وسی او خوندیتوب تضمین سي. د بشري حقوقو او د نجونو د زده کړو مدافع احمد فهیم عظیمی په افغانستان کې د فکر بهتر مرکز مشر و چې د 2023 کال د اکتوبر په ولسمه د طالبانو د حکومت لخوا خپل همکار سره صدیق الله افغان سره ونیول سو، خو صدیق الله افغان څو ورځې مخکې آزاد سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت استخباراتو په هلمند کې مدني فعال او د تیر جمهوري نظام د مشورتي لوی جرګې غړی عبدالغفار اسحاقزی او دوه زامن یې هم د سیاسي فعالیت په تور نیولې دي، خو په خبره یو زوی له څو ساعتونو وروسته بیرته آزاد سوای. هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه تایید یا رد کړې نه ده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیول سویو افغان فعالانو په اړه وویل چې ټولې د بشری حقوقو کورنۍ او نړیوالې ادارې د منسجمې سي او باید د طالبانو د حکومت د بشری حقوقو د سرغړونو دوسیه په نړیواله محکمه کې ثبت کړي.
دوی نړیوال باید زموږ د سازمان هیومن رائټس واچ او ډیری نورو سازمانونو لخوا د غوښتنو ملاتړ وکړي تر څو د ملګرو ملتونو لخوا یو نوی مشخص میکانیزم رامنځته شي په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو شواهد راټول او خوندي کړي تر څو عاملینو سره یې حساب او محاکمه وشي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې 90% سیاسي بندیان دي. دغه وزارت په دې راپور کې ویلي چې سره له دې چې د طالبانو د مشرانو لخوا د عمومي عفو په وار وار بیانولو سره طالبانو د 2021 کال د اگست څخه مخکې د حکومت سره تړلي کسان نیولې یا وژلې. باوري سرچینې اټکل کوي چې د ټولو بندیانو 90% سیاسي بندیان دي. هڅه مو وکړه د دې موضوعات په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو خبرګون ولرو، خو دوی د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې په داسې حال کې ورته ادعا رد کړي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره دوه تنه د خپلو سیاسي فعالیتونو په تور په 15 کلونو بند محکوم سول او یو بلې په ډیر درو وهلسه. همدارنګه څو موده وړاندې د طالبانو د عدلي وزارت ویان قاری برکت الله رسولي په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړی و چې که څوک سیاسي فعالیت وکړي له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د آزاد اروپا آزادی رادیو د ایوی چړنې لمخې د ازبکستان د ولسمشر له کورونی سره تړلې یوې کمپنۍ تر 3 میلیون ډالر ډیر پیسې د دولتي پټو تړونونو له لارې ترلاسه کړې. د دې تړونونو په ډله کې د ازبکستان د سیمنټو تر ټولو سترې کمپنۍ ته په ګرانه بیه د ګازو لیږد هم شامل دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ازبکستان د دولت او التیمو ګروپ ترمن له تړونونو ښکاری چې د ولسمشر شوکت مرزیایف د خپلوانو په ګډون کورنی سیاستوال او د دوی همکاران ګټ تر لاسه کوي. د ازادي راډیو د ازبکستان د څنګ د څیړنیز راپور لمخي د مرزیایف د زوم همکارانو د التیمو ګروپ له شرکت سره چې مشهور نه دی د لشتر له 15 میلیون ډالر او ګاسترون لاسلیک کړی دی چې د ازبکستان د سیمنټو ستری کمپنی قزل قم سیمنټ ته به چمتو کوي. د دې تحقیقاتي راپور لمخې د التیمو ګروپ د دولتي ګاز ترانزیت انحصار کړی او لدې درکه 15 میلیون ډالر تر لاسه کړی دي او دې کمپنۍ نشته 1 میلیارډ متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه وارد کړی دي. د سړین لمخې د التیمو ګروپ د کمپنۍ ولداس شبکې سره ارتباط لري چې د ولسمشر د زوم او تابع کومروف د ملګرو لوري مختوړل کیږي. همدارس د سپورت د اجرایی رئیس او د ولسمشر د امنیتی رئیس مرستیال لوري مخته وړل کیږي. عمروف د ولسمشر لور شاهنوزا سره واده کړی دی. په دې شبکو کې یو مرکزي شخصیت عزیز جان کاملوف هم دی. دی د عمروف یو باوري کس دی چې د ازبکستان د جودو فدراسیون د مشر او د دغه هیواد د المپیک کمیټې د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. ازادي راډیو له عمروف د التیموله ګروپ او د ازبکستان له ګڼو دولتي ادارو نظر وغوښت، خو په وخت ځواب نه وایه. د میرزیایف دفتر هم پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. التیمو ګروپ د 2020 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په رسمي ډول ثبت شو. دې ګروپ یوه میاشت وروسته تر ثبتېدو له قیصل قم سمنټ سره د دولتي تدارکاتو قرارداد لاسلیک کړ. خبریالانو هغه مهال د نورو داوطلبیو نقشه ونه مونده. د 2020 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانس ګاز التیمو ګروپ ته 6.68 میلیونه ډالر استولی دي. د راپور له مخې التیمو ګروپ له ترکمنستان څخه تر 9.55 میلیونه متر مکعب ګاز وارد کړی، چې په دې ډول دې شرکت د نږدې 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د ګازو په معاملاتو کې برخه لرله. داسې هیڅ سند نه لیدل کیږي چې التیمو ګروپ په تیرو 18 میاشتو کې له لومړنیو ګټورو دولتي تړونونو وروسته د ازبکستان د ګازو د تجارت په برخه کې کاروبار ترسره کړی وي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت د چاکولس ولی اوسیدونکو وایي چې د ولس ولی ته غزیدلې لوی لاره زیاته خراب ده او اکثر د ژمي په موسم کې بندوي. دوی وایي کلونه کلونه کیږي چې د دې لارې د جوړېدو غوښتنه کوي، خو چای ژغ نه دی اوریدلې. دا هم راپور
دا د میدان وردګو ولایت د چاکولس ولی ځای اوسیدونکو د چنن ورځلی سیرنغشتي او د خپل سیمولي لارې په خپل جوړوي. د دی ولسوالی ځای اوسیدونکو وای ولسوالی ته غزیدلې لوی لارې او غنی نوري لارې کانډاو کفار دي او اکثر وخت د ژمي په موسم کې بنګيوي چې دی لګنستون ز سر لاس او گریوان کړی وي. دی وای د کلون رئیس د وخت او د وسنی وکمنانو د یادولارو د جوړیدو غوښتنه کوي او درخواستونه ورته کوي، خو وای هیڅ چای تر اوسه پورې ژغ نه دی اوریدلی او نه یې ورسره مرسته کړې. او نن ورځ مجبور سوي دي چې په کلنګ او بیلچی باندې خپل لوی لاري جوړ کړي.
کوم سړک چې موږ تاسو د لیکور کور په پای ور باندې پایل کړی ور باندې شروع کړی نه دی ټوله ولسته فرا او ما خیر دی او ما ګټه ده. د بمبای بابا خیر خړی را مننه دی غکلی یو تن سپینګری مشره او دغه لپاره د قربانی ورکې د سړک ته زراعتیز مکه ورکا
د سړک جوړ شي او مخ ته آماده شي د مریض د پاره د هر څه د پاره اغل تابم د کابل یو بجای وړه وړل زتی هم کراچۍ ور واسته لیو په کراچۍ کې بدراز یو زبال ته پیټی ترس کاول وی دا بل زبا څخل شو څخل شو ویني.
د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې دا پلونه او دا سیلبرونه موږ ته جوړ کو.
دا غلی نه رسی غلی نه رسی کبې خوانګي د مزدوري نشته دا تغذونه تو روزانه کندي خو نست روزانه نه پیدا کی. نه نه پښتنه مختنه چانه ده کړ
د دې ترڅنګ د یادی ولسوالۍ ځایي طالب چارواکي هم د خلګو ستونزې منی او وایي چې دوی به د خلګو ستونزې له خپلو مشرانو سره شریکې کړي. د یادی ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوی علي رحمت وایي
الله موږ به خپل واس چې څومره د موږ توان او واس وي ان شاء الله د دوه خلکو سره کومک کړو او په دغه لار کې به هم کومک ورسره کو او کوم مساج چې دی ان شاء الله هغه ته به د سپارښتنه کو ولایت ته به ان شاء الله د سپارښتنه کو.
د میدان وردګ ولایت چې د پلازمینه کابل ترڅنګ پروت ولایتي ګړو ولسوالۍ ته غزیدلې لارې خامدي او وسیدون کې تل د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندز ولایت په ځینو ولسوالیو کې مزره ملخانو کروندې او څړځایونه برباد کړي. خلک وایي په دشتارچی، امام صاحب، قلیزال، اقتاش او چاردری ولسوالیو کې مزره ملخان را څرګند شوي پر کښتونو او څړځایونه یې برید کړي او زیانمن کړي دي. د ازادي رادیو خبریال راپور راکوي.
د کندز په یو شمېر ولسوالیو کې مزره ملخانو کښتونو او چیرځایونو ته زیان اړولی دی. د نوموړي ولایت یو شمېر مالداران او کروندګر شکایت کوي چې مزره ملخانو د دوی پر کروندو، باغونو او چیرځایونو یې برید کړی، کښتونو او چیرځایونه یې زیانمن کړي دي. د کندز د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن مالدار ارباب امکجان آزادۍ روډې ته وویل چې له شل ورځو راهیسې ملخان را څرګند شوي او چیرځایونه یې له منځه وړي دي.
ملخ خو داسې مشکل دی چې ملخ
مخکې یو خاص ملخ وو او اوس شینجی ورسره هم راځي. نو دا شینجی د دې ملخو باید مخنیوی وسي په کلکه باندې، او دا خلک دغسې یو نمایشي کار ونیسي او عملي کار باید په مخه باندې ولاړ شي. موږ د اسلامي امارت سره دغه خواهش لرو او دغه ارزو مده.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر محمد نعیم بیا وایي، تر دې مخکې چې ملخان د هګوی اچول پیل کړي، باید د ملخانو ضد درمل پرې وپاشل شي او له منځه یوړل شي.
واخه نشته، د خلکو سره ډېر مشکلات سره مخامخ دي. اوبه نشته، واخه نشته، که څو ورځې نور هم دوام وکړي شاید چې خلکو مالونه تلف. خلک په کوشش کې دي چې زر تر زره دشتودان خپل مالونه بدخشان پله رستاق پله تخار پله دغو ځایو ته بوزي، ځکه چې دلته د واښو سخت کمبوتي ده.
د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو مالدار ګلاغا ازادۍ روډیو ته وویل، له درې اونیو راهیسې د کندز په بېلابېلو ولسوالیو کې ملخان را څرګند شوي، کښتونه او څړځایونه یې زیانمن کړي دي.
دا اگر اوس چینجۍ پیدا سوی، دا قسم ملخ پیدا سوی، دا ګور د وخه ټول خوړلي، دا غنمو ته راولېدلي، دغه څاروي دي، دلته مالونه دي، دا کښتونه ټول خوړلي. فکر سه، دا خدای دا پاتې اول دویم وچکالي ده، دویم وروره مالونه مو په غاړه کې لیدلي، په کورو کې ولاړ دي مالونه، ګوره دښتې وچې سوي دي، دلته مراسم وکړي، دا څاروي مې دلته راویستلي دي. کاکا دا ګوره، دا وخه ټول خوړلي.
د نوموړي ولایت د دشتچرچی ولسوالۍ د نهرې کونه سیمې یو کروندګر نعمت الله هم لورته سنز شکایت کوي.
نو دغه ځای کې دغه دی، دغه ملخ دی او دغه غنم دی او دغه مکمل لور تخریب کړي دي او درګرد روان دي تخریبوي، او که دغه دولت همکاري وکړي، کومک وکړي، نو ان شاء الله الرحمن نو دغه به راګیر کی او نیمایي خوړلې نیمایي پاتې دي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني چې کندز ته په یو رسمي سفر راغلی وو، د کروندګرو او مالدارانو ستونزې مني او زیاتوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له ملخانو سره د مجادلې کمپاین پیل شوی دی.
په څو ولایتو کې د ملخانو حضور په دې حقله باندې مونږ سفر وکړو کندوز ته، ارچی ولسوالۍ ته راغلو، تاسو ټول شاهدان یې، تقریبا دا مجادله افتتاح شوه.
پر کندوز سربیره د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کروندګر او مالداران هم د مزره ملخانو له زیاتېدو اندېښنې څرګندوي او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د ملخانو ضد کمپاین پیل کړي او دوی له دې آفت څخه خلاص کړي. خو د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال وایي، د شمال او شمال ختیځ زونونو په یو شمېر ولایتونو کې د ملخانو ضد کمپاین پیل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي چې د دې ولایت له پنځلسو ولسوالیو څخه یې په دولسو ولسوالیو کې کوکنر کرل شوي او د منځه وړلو کمپاین روان دی. د دې په وینا چې خلکو ته یې ویلي چې د نشه یي توکو له کرکیلي، سوداګرۍ او کاروبار څخه لاس واخلي.
د کونړ امنیه قومندانۍ چارواکي وایي، د سرپرست حکومت واک ته رسیدو سره یې ټولو بزګرانو ته په ځلونو ویلي وو چې د نشه یي توکو له کرکیلي اخیستلو، خرڅولو او کارولو څخه دي ځانونه وساتي. خو بیا هم د دولسو ولسوالۍ یو شمېر کسانو په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې کوکنار کرلی، او دوی هم د لمنځه وړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پورې تثبیت نه ده چې څو جری او ځمکه وي، خدای ویلی شو چې د کونړ ولایت په دولس ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوي دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لورې نن عملاً په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو یا د منځوړلو کمپاین شروع شو. د انګام دی، د اسمار دی، چپه درکې نه کرل شوي، نورو کې کرل شوي دي.
کاروانګر وایي، د کرکیلې ځمکې کمې دي او د بېروزګارۍ په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبرې چې په تیر شل کلن جمهوریت کې د نشه یي توکو د لمنځه وړلو او د بزګرانو ستونزو هواری لپاره په سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوي، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار ترسره نه شو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشه یي توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دي د کرنې، مالدارۍ، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپله خوخه د کوکنارو او نور مخدره توکو کرکیلې سره مخه وکړي.
لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. مخکې تر دې چې 19 پروګرام پیل سي، د دې سات مهم خبرونه له ازادي راډیو. سره له دې چې د بشري حقوقو ځینو نړیوالو ادارو له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دی لخپل خاورې په زور نه باسي، دا لړۍ بیا هم روانه ده او د رسمي شمیرو له مخې چې پرون خبره سو د اپریل له 14 تر 22 وزره او یو 34 نور افغانان هم له پاکستان افغانستان ته ایستل سوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال په نومبر میاشت کې لخپل خاورې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پایل کړ چې تر اوسه نږدې 15,33 زره افغانان یې لخپل خاورې تلیدی. د ماليزیا د حکومت یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماټانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د ماليزیا د پلاوی یوې غړي داتو شازلینا وویل ماليزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماټانو ته لن مهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورینو لپاره د محاسبه او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه، او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د ماليزیا د بهرنیو چارو، کورونایي چارو او دفاع وزارت همدارس د صدر اعظم د سلاکارانو په شمول پلاوی نن کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس ژغ راډیو خبریال احسان الله تسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف شول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل ویبپاڼې کې خپور کړی، پکې راغلي چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او له شیزنه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک و د جرمنی له صدر اعظم اولاف شول سره نن پر امنیتی او دفاعي چارو خبري وکړي. ریشی سوناک اتلس میاشتې مخکې د بریتانیا صدر اعظم سو او له صدرات را وروسته د برلین ته لومړی رسمي سفر دی. اټکل کېږي چې دوی به تر ډیره د اوکراین پر مسالې تمرکز وکړي او په اروپا کې به د ناتو د هوایي دفاع د پیاوړتیا پر مسالې وغږیږي. د روسیې د سمولینسک سیمې چارواکي واسیلی انوخین نن په ټلګرام کې لیکلي چې د دوی د سیمې د تیلو او انرژي پر تاسیساتو د اوکرایني بې پیلوټ الوتکو د برید له کبله اور لګیدلی دی. انوخین زیاتوي چې تلفات نه دی اوښتي او اور د بیړنیو چارو ادارې کارکوونکی مړ کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې منځلوبه یا کوارټر فاینل 2-1 په وړاندې تاجکستان ته وبایلله. دا سیالي چې نن د کابل پر وخت 12:30 بجې په تایلند کې پیل شوې وه، تاجکستان د لوبې تر پایه 2 او افغانستان 1 ګول ترسره کړ. دا لومړی ځل و چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی وو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایی چارواکي وایي سح کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر سوی و.
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 10 زیرې ځمکه موږ په دغه څو ورځو کې تاریخ د کښت صفر کړی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یو معتاد وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
لکور او سرپنا پرته له اولادونو سره سرګردانه او لالهاند ګرځم. تاسو فکر وکړی چې د یوې مور لپاره د سومره ګران کار دی؟
دا چې معتادین معمولا لسډول وسوسو سره مخ کیږي. په دې اړه مو لارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجې غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعات څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډیر ښایسته ښکارېدلم او ډیر خصوصا مې و ژمانه ششوره کړې ده. دا دوه درې کالو کې زما سخت خارو کړم چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کې کمزور کړی ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
پخې کې دی هم نشم وړای، حاله ژر شه لاس راکه والکه.
هو امې نه وویل چې نه ژم نه یقې مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا منی چې سه کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل سوي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې سه کال د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سه کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوي دي. دا هغه ولایت دی چې له دیارلس سوه شپږ نوي شمسي کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوی، خو د طالبان حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکني کښت په ویجاړولو بوخت دي. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو دیرلس ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډیر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي وه چې کوکنار دي نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی هفتې کېږي چې موږ کمپاین ستړی دی د ولسوالۍ ته، او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته لاس په کار شوي، او تقریبا دېرش جریبه مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د څوارلس سوه یو شمسي کال د همه د میاشتې په شپاړسمه نېټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پرو سږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی، او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي. خو پرو سږ کال په ظاهره له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له 1949 کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت مرکز تعلقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کړي، او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپل ویجاړ کړي.
حکومت به مسامیم
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی، او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپل ویجاړ کړي.
پښته تخریب کړن
د جمهوریت په وخت کې د کورنی چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات رنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاص ډلې جوړې کړي، او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې و موتاده کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپنا نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې په خوا ښوونکي و وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاواله یې غوره وباله، او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې وی ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
میرمنې فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې، او وکاله یې د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ، خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي، څيري او خيرنې جامې اغوستي د هرات خر په وڅنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څومیشت کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې پنځه اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وکالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشه یي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدي بچو
له کور او سرپنا پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هنده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې پنځه اولادونه ولري خو سرپنا و نه لري. پنځه اولادونه لرم چې درې انجونی او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نکاح کراولېګم، بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار می یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه می آرام او خوشوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې خوشوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لري شوي په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل اعتیاد لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری شو، تر اته څلوېښت کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
لومړۍ ورځ چې راووتم یوه ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وای سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تېرولی.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي دا کوي چې همدا اوس په څلور زره بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر پنځه زره ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمیر بې سرپنا معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپنا خلک دي او بې کورنۍ خلک موږ سره شته. موږ لپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی لپاره به موږ مکمل دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمينه ورته مساعده کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوی چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوري ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بیلابیلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډېری یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپله معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولی شي، په دې اړه مو له ارواپو محمد ظاهر شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په اروا پوهنه کې وسواس څه ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره خو بل خصوص معتادینو لپاره یو ډیر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه ته ویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره ملوي. دوی ډیر تلاش کوي ترسو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوګونو چنجي غوندي چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي او اکثرا دوی چې وغوړي چې لدغو افکار څخه ځان وژغوري دوی نشي کولای چې لدغو موضوعات څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی د ځانه لري کی او ځان چنه وساتي. خو سره لدغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غوړي چې ځان تنه وژغوري خو بیا هم دغه افکار ورسره مل وی کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکي خو بیا هم ورسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وی او دوی ته ډیر ستونزمن وی او دوی ته ډیر آزار ورکون کوي وی ناخوشایند وی بیا نه پریدي او دوی سره مل وی. دغه افکار او دغه وسوسی چې دی د اکثرو خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وی. څو ځلی دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چکوي بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه داریږي دغه موضوعات باندې فکر وکړي. هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لري وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه مواد لپاره دغه د سوی مصرف مواد لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کوي او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغه کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي. کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل یې هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې زه تی کار بندکه، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري دا یه دا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي دا یه دا سنسیشن ورته وایي چې زه تی نور دی بس دی او دغه بس کوي. کچیر دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي بیا دغه د یدا سنسیشن هم ضعیف کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي. هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا هم تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډوالانو ته مو توصیه څه ده ترڅو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي موږ دغه فکرونه ته نورو خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه والا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او دویم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر ډاریږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې مو اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، نو دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاصه کړي. دوستان او خپلوان باید له دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شکر الله له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به یې زرګونه پیسې ګټلې. کله چې نشه شروع کړه کار ځینې پاتې شو او د نشه یي موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلا و ته لاس واچاوه. شکر الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وای چې نشې ډیر بدرنګه کړی یم. دا چې شکر الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا بخپله د دل خلیڅ خواورو.
نشینه مخی مخ سبق ویل سبق نه سه کله زو ورونه کاروبار ته واچولم، بس ما نشم شروع کړ ورسره او کاروبار مون کولو. پنځه کاله کې چې زو نشا کوم، نشم خاص چرس کول، چرس سیمرګری بو ما ډیر کول، ځکه چې مرګری جو براغه خام خبم یو ټکاو بیا من بل راغه بل مو ټکاو. په حال پنځه سنگرټ مې وایلا سنگرټ مې وایل چې سمر به زیات سول، بس شپې مو وایل دی ورځې مو وایل. تاوان خو درته سوال دی چې مخ کې چې ما نشانه کول حالت ز خپل اکسونه شې درخاره کوم، ز ډیر خایسته ښکاریدل ما ډیر خصوصا نو و چې ما نشه شروع کړی دا دوه درې کالو کې دومره زمو سخت روکړم چې شوکولو رنگو سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کمزور کړی دا، ځکه چې دا نشه ډر بد شاید ډیر بد بوټی دا او په تیر خو چارج ډیر بد بوټی دا، ځکه چې چارج نه میاسي خوماري لري او دا پاوډر سړي دا بیا 15 لخوا راځي خوماري لري. ما منه د شه وخر غره د شه ما د 15000 وانه شای ما په 3000 روپیا مر کړی دا، د شه وخر منه راغله دا چې ما پر دای شایم فرض کړی دا د خپل گاونډي مال وو دکان باندې بس ما خرچ کړ، خپل دکان کې ما ډیر سامانونه خرچ کړی چې کومه ما سره سودا ونه شو، پیسې باندې ور سره بس ما به 15000 شیم په لکه دکان باندې ډډا کورونه څوک مونږ په پیدل بس ما واته خرڅاو په یو مسله سره موږ ته پټ کړل، په ځنګ به مې راوغړ بس ما بشای ته خرڅاو سی څو به ډیر ارزان ځان شان خرچ کړی، ځکه دا ټول دی نشي تاثیرونه شي هغه ما به دا کار نه کوو چې نشه مینه کولای کنه، ما به دا کوم ارزان شای نه ورکاو. اصلن کې چارس نشه ډر به غیرت شای د انسان به غیرت کوي، به غیرت کوي دلته چې نشه وکي دی یو غونډي یا دی یو دوست یو مجلس کې شکایت نه ته یو جګ غاګ من خبر نشي کولای چې وی کی درته واشت چرسی ته خبر نه منل کی ته په نشاګي خبر واخړه تا د غلطو درغو غوای کوم خو من نشان نه وکړ زبر ډیر تاریخ په کور کې نه شوم پلار ته وا مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډیر په تاریخ د قتل جنجال مې کړی دا جنگ مې کړی دا ډیر مې کړی دی په حیات مې کړی دی نشي په حالات کې د شي هغه مې کړی ساس واس پتاړو ته رسولي دی او یو ورکې مې ویلی و چې پازې نه مالي کارت وا بیرته 12% وګاندو ډاکټرانو دا یو ډیر غټه پیغه ما وکړل چې بو بیا نه نواتی او دا پلاور ورونه دا ټول ډیر زیات خپاو چې موږ ورته لو بیا زو به خلما ا جنجال مډر غټ کړل دا غم دي نشي په خلاص کې ځکه چې ما سره نشانه وا او یو ورکې ډیر تیز خبر را وکړل کلب مبارم ته کلب چې دا دروازه ته شیا چوي کلب په دې مې ویلو بیا زو ور الله سمونی ولم راي وسلم دا بل ورته مشر ورته دا بشر مشر ور ډیر سخت سخت ویلم دومره سخت سخت ویلم چې به زیات هغه ولر په ژلسی کنه به هیڅ زیات سخت ویلم نشه ډر بل شاید ځکه چې نشه کوي هیڅ کوم لار نه درخي او هیڅ کوم لار نه درکوي او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبر نشي کولای په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تاسو نه غواړي او کما چیرې نشانه کولای زما به ډېر احترام کې او یو کلی کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کې دغه چې مخپل ډېر یارانو دوستانو لرو تر زمن لرو ټول پاره بو کې دی ټول نور هوادو کې دی او ټول تعلیم مفتاد ماشالله خپل دکانداري کاروبار کې بز ډېر ما به ډېر پرمختګ کړو دا و نشه شمې کړې دا شروع کړې دا زنه پرمختګ کولای شم او مرګره نشم پیرا کولای او سپام مرګره دغه چې ما په نشه کې وویني هواي واته خو نشه یې تاسو رزنه ګرځم
د نشئی موادو احتیاط پر ټولنه څناوره اغیز کوي. د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو لزیانونو خبروي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو موتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله زر کوه پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتښتو کنه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه سوه او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګری خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي آواز وو او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، باز چې سیل راغی.
یار جنت ګولا، خدای دې انصاف درکی. ټول شپه دا زه خوب دم نه پریدی، څومره ښه ویده شوم او تا را ویښ کړم.
ای د مرګ په خوب ویده شه، خوبونه زموږ ټولو خراب شول. باز چې ځانونه وباسو.
هم بالا راغله چې ځانونه وباسو.
سیر راغی سیر، که ځانونه ونه باسو وړیمو.
سیر راغی زه خو یې نه وینم.
که د شپې په تیاره کې څه نه وینې، غوږونه خو به دې کار کوي. ته د سیل آواز نه اورې.
سیل مې نشته، آرام ویده شه. د خوب کار دی، د کوم بل شي آواز به دې اورېدلی وي.
پاته چې اوس لا ځانونه له خوړه وباسو. وګوره اوبه وار په وار پسې ډېرېږي.
تلانشه زمال لاس نه کیږي.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه. هله ماته لاس راکه، هله ژر شه.
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نه شم غوځېدلی. خوب راځي زوروه.
په غېږ کې دې هم نه شم وړی، هله ژر شه، لاس راکه والکه.
خو مې درته وویل چې نه شم تلی، بیخي مې سترګې نه رڼېږي.
کا چې داسې ده نو زه ولاړم، د خدای په امان.
خزه وا خزه، ته د تلویزیون آواز چکه، تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده.
سمه ده، دا د تلویزیون آواز چکه.
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالی تاوانونه یې اړولي دي. د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړي رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کېدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایا، دا څه اورم؟ اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم؟ ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویا، نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایا، ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
خزه، زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډری شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ و.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کېدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایا، ستا خو هر څه په وس پوره دي. خدایا، ته خو زموږ له وطن څخه د نشې ټغر ټول کې. خدایا، هغه خلک هم ورکې چې د غم لړلې نشې یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ترشنا اسمان لاندی پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لو تر 2 بجو لا ازادي راډيو واوري.